درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو هرکلی کوو. په روان یو سات کې د خزو لپاره د ازادي رادیو دوه ځانګړي خبرونه خبريږي. وام د مخکښ خزو خبرونه ده او دوهم هم د نیمه نړۍ خبرونه ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په تړاو په یوه وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو ټینګار وکړ. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د غلطه د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی دی. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر د سولې د خبرو په اړه په یوه وینا کې یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بین الافغاني خبرو باندې ټینګار وکړ. نوموړي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یو ناورین وباله او ویل چې افغان حکومت د سولې په تړاو ټولو هڅو ته ژمن دی. ولسمشر غنی چې تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي، په خپله نننۍ وینا کې طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر اشرف غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې تیر ماښام ناوخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. له ارګ څخه په دې تړاو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د ښاغلي خلیلزاد وویل د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په قطر کې په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې له طالب استاد سره شپږ ورځې د سولې پر موضوع بحث وکړ. ویل کېږي چې په دې بحثونو کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو د کندهار د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړ بشپړ شوي. نړیوالو ځواکونو د وسلوالو یاد مرکز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې له منځه وړی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي وایي چې په هوایي حملو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. عزیزی وویل چې وسلوالو دغه مرکز څخه ځانمرګو بریدګرو د روزنې او نورو تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخیست. خپل نړیوالو ځواکونو او طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي رادیو ته وویل د ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی. او په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد ازادي رادیو ته وویل چې په کونسلګرۍ کې تر نامعلومې مودې چارې تړلې. ویل شوي چې په بلخ کې د پاکستان کونسلګرۍ ته د ورځې 600 کسان د ویزې اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونۍ پیښې وروسته به په مزار شریف کونسلګری تړلې وي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د لګیدلو له امله دوه ملکیان وشل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه هوان د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی او په وژل شو کې یوه ښځه او بل نارینه دي. پیښه تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې شوې چې د راپورونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د دواړو لورو لخوا په بریدونو، عملیاتو او جګړو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسؤلیت منلی. د دې حملو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوب ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه شوې. داعش پرون په یوې اعلامیه کې ادعا وکړه چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلې منفجره توګې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمېنې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسېدونکي یې کاتولیک عیسویان دي. د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بل د موټرو په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګماني کلي کې د نایجیریا ډېر سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا د پوځ یو ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شاتم بول شوي او یوازې اته سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړی شوی. دا لا معلومه نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تېره کړې د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او که نه. دو څلوېښت کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال ونیول شو. دا خبرونه
مخکخې خزي
درنو اردوونکو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې لکه مخکې مو هم چې واوریدل د مخکې خزونی خبرونه لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د مخکې خزې د نن ورځې په خبرونه کې داسې و اغلی را سره ده چې تاسو زموږ په انتخاباتي موضوعاتو ځانګړي شوي خبرونه زما رایه زما حق کې تل نظر اوریدلی او شاید له موقف سره هم آشنا وي. مروه امینی د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ ویاند ده. اغلی امینی تازه په تازه د حقوقو د پونځي د قضا او څارنوالۍ برخې فارغه شوي او له دې وړاندې د افغانستان د روڼتیا د څار په بنسټ کې کار کوو. زه یوسف زدرانیم او تاسو ټولو درنو اوردونکو ته د خبرونې اورېدو ته هرکلی وایم. امید چې خبرونه ته پای راسره واورئ او په خبرونه کې هم راسره ګډون وکړئ. مروه امینی هم راسره په خبرونه کې ده چې تاسو وړاندې د هغې د ژوند او فعالیتونو سره آشنا کیږي. تر څنګ د افغانستان په وروستیو انتخاباتي موضوعانو هم غږیږو چې په خبرونه کې صدرو نوردونکو نظرونه هم اخلو او د هغې د کار او فعالیت په اړه باندې هم له تاسو سره غږیږو. امینی خبرونه ته ډېر زیات بخیر راغلی، ستړي مشئ.
ډېره زیاته مننه صدران صاحب. سلام تاسو ته، زموږ تخنیکي همکاران ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم چې ښه ورځ مو پیل کړئ.
وعلیکم السلام. لطف مو دی چې په خبرونه کې را سره یې او تل له رسنیو سره نږدې پاتې شوي. په انتخاباتي موضوعګانو تل موږ ستاسو نظر اوریدلی دی او اوریدونکو هم در سره آشنا وي چې تاسو په دې برخه کې کوم خدمت کړی. په تیرو هم له هغه وخته چې کله دا پروسه پیل شوې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول او اوس د جمهوري ریاست انتخابات ته هلې ځلې کیږي او چمتووالی روان دی، نو ستاسو کارونه په دې برخه کې د پام وړ و، ځکه خلکو ته مو عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړی دی او لاسرسي معلوماتو ته په دې برخه کې تاسو کار کړی دی. خو نن موږ غوره وګڼله چې ستاسو د ژوند په اړه باندې هم زموږ اوریدونکي چې تاسو سره تل آشنا دي د خبرونې لارې ستاسو له نظر سره آشنا شوي. ښه ده ستاسو د زده کړو له وخته یې پیل کړو، وروسته بیا ستاسو کار ته راشو.
ډېره مننه. مروه امینی د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ او د صدمردی د کلي زیږیدونکی، 22 کاله عمر لرم. له کابل نړیوال ښوونځي څخه مې فراغت ترلاسه کړ او فارغه شوم. وروسته لږه مې د لسانس دوره په کابل کې پیل کړه او بس څو ورځې د مخه زه لسانس وم له حقوقو نه قضا او څارنوالۍ برخې نه. 22 کاله عمر لرم.
نو ډېر دې مبارک وي دا فراغت، ځکه تازه په تازه ده. خپل مو انتخاب او کورنۍ انتخاب او غوښتل مو په دې برخه کې زده کړې وکړې.
انتخاب می خپل و ملاتړ می د کورنۍ و او په دې برخه کې زه د دوی ډیره منندوی یم، ځکه ماته لار هواره کړی ده، ماته فرصت برابر کړی ده او تر ډیره حد پورې شاید ما په دا نسبی کامیابی کې د دوی ډیر لاس وي.
نو د انتخاب مو خپل و نو تبن سړی یا اره میرمن خپه کې زلیږي تاسو مم داسي وي؟
بشکا زه خپلواکي می درلوده په خپل انتخاب کې او دوه مينو حقوق لوسل د چې د خلکو له حق له خپل حق خبره وسم او رسل غنه. اوس می د کار می چې انتخاب کړی ده هم زما لرشتي سره ډیره ښه نږدې اړیکه لري، نو ځکه مې حقوق انتخاب کړل او اوس چې ترې فارغ یم ډیره خوشحاله یم، ځکه ما سره یې ډیره مرسته کړې ده.
د خوشحالۍ احساس به ځکه وي چې ستاسو خپله خوښه وه، د کورنۍ ملاتړ و، بالاخره تاسو وتوانېدی چې زده کړې بشپړې کړئ. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې په افغانستان کې نجونې خو څه چې آن ځوانان په خپله خوښه د انتخاب حق نه لري، هغه که د زده کړو وي، هغه د واده کولو وي، او هغه که د کار وي، حتی په ډیرو مواردو کې دوی ډیر زیات مشورې ته اړتیا لري. او دا موضوع د دې سبب شو چې آن بالیوډ د هندوستان سینما په دې باندې یو ځانګړی فلم جوړ کړي چې که څوک په زور زده کړې کوي، هغه د کومو بالاخره وروستیو ستونزو سره مخ کیږي. نو تاسو چې په خپله خوښه زده کړې کړي، لا درته بریالیتوبونه غواړم په دې برخه کې. که ستاسو کار ته راشو، هغه عامه پوهاوی د تر ډیره خلکو ته چې ورکړی مو د فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ، په دې برخه کې ډیر ښه لیدلی دی، دلته د کار څخه څه تجربه لري تر دې دمه؟
مخکې له دې چې کله زه محصل وم او یوازې درس مو ویلې، په درس کې مصروف وم، وروسته لغه نه زما مینه له رسنیو سره او دا چې زما کورنۍ ټوله په رسنیو کې کار کوي، دا د دې لامل سو چې زه هم رسنیو ته مخ راوړم. پیل مې له یوې رسنۍ څخه وکړ، هلته زه د یوې پریزنټری په حیث ظاهره سومه. ډیره مینه مې درلوده له دې چې خلکو سره په اړیکه کې اوسم، د ټولنې له مختلفو طبقو سره، له مختلفو خلکو سره معلوماتي کچه مې لوړه لاړه سي، د هر موضوع په اړه زه معلومات ولرم. وروسته لغه نه بیا ورغلم د افغانستان د روڼتیا څار ادارې ته، هغلته مې هم نوې تجربې ترلاسه کړې. د افغانستان په کچه موږ سرویګانې درلودې، هلته مو زحمت ایسته ده چې د افغانستان خلک په واقعي ډول څه غوښتنې لري، پرته له دې چې دوی ډار ولري، له دې چې افشا نه سي د دوی هغه اسرار او د دوی نظریات. په دې وروستیو کې بیا یوه موافقانه هغه سروې مو چې کړې وه، هغه ډېره ښه نتیجه هم ورکړه. په هغه کې حتی نړیوالې ټولنې زموږ هغه سروې ومنله او په دې پوه شول چې د افغانستان خلکو په 40 ولایتونو کې موږ کار وکړ، سروې مو وکړه. هغه راته یوه جالبه تجربه وه، خو له سکرین څخه لرې سوم او زه ناراحته وم چې کار ته همدې ډول باندې ادامه ورکړم، شاید زه پاتې سم له سکرین څخه. لنی که مرغه رغلم فیفا ته، د فیفا د ویاندې په حیث د ټاکنو مسأله چې شروع سوله، تر اوسه پورې چې د ولسی جرګې نهایي پایلې اعلانېږي ورو ورو. زه فیفا سره کار کوم، هغه خپل شوق مې هم چې درلود له رسنیو سره، له خلکو سره د چې په اړیکه کې اوسم. مخکې یوې رسنۍ کې ما کار کاوه، خو اوس لنی که مرغه له ټول افغانستان سره
کار کوي. درته اړتیا لري چې تاسو دریز ولري د انتخاباتي موضوعاتو په اړه باندې، او تاسو خفه کیږه ما یادونه مو کړه چې د نو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې، دا بهیر خورا ممدسې روان دی تر څو د جمهوري ریاست انتخابات ختمیږي. تاسو ډیر زیات کار په مخ کې لرئ او لا شهرت به ته برسېږئ. په ټوله کې که د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لږ تم شو، تر څو او زموږ اردونکي هم ستاسو د کار سره لا ډېر آشنا شوي وي، د څه ډول لوړو ژورو سره مخ وي ستاسو خپل کار، او څنګه بریالي تر راووتلی تر دې دمه؟
فیفا له 15 ټاکنو څخه نظارت کړی، خو هغه معلومات چې زه د فیفا په اړه لرم او هغه کارونه مې چې په دغو وختونو کې کړي دي، فیفا ډېر دقیق کار کوي او د خپل هغه وظیفه او صلاحیت چې قانون ورکړی د غوړي لاغه څخه ښه حفاظت وکړي. له ټاکنو څخه مو نظارت درلود، ډېرې بدې ورځې مو هم ولیدلې، هلته د خلکو رایې خرڅېدلې، هلته د خلکو رایې اخیستل کېدلې، هلته د خلکو له رایو سره جفا کېدله، او د دې ټولو شاهدان وو. ډېرې چیغې مو وکړې د رسنیو کې، ډېر مو غږ پورته کړ چې په کمیسیون کې فساد روان ده، له حکومت څخه مو غوښتنه وکړه، له نړیوالې ټولنې څخه، د کمیسیون له کارکوونکو څخه. تاسو باور کوئ هغه څه شیان چې موږ په کمیسیون کې لیدلي، هغه که د افغانستان عام خلک وویني، زه فکر نه کوم یو کس به هم په ټاکنو کې ګډون وکړي. د ډیرو بدو وضعیتو شاهدان مو، خو بیا د ډیموکراسي پلي کول په افغانستان کې د ښځو ګډون مو چې دي، هم د نوماندانو په حیث، هم د ناظرینو په حیث، هم د رای ورکوونکو په حیث، بیا هم خوشاله کیدو چې د افغانستان ښځې هغه سیاسي شعور ته رسیدلې دي چې باید ورسیږي. د ښځو ګډون ما ډېره هیله مند کوي، ځکه دوی قربانیانې ورکړي چې اوس موږ ته لاره هواره ده، او بېشکه چې موږ به قربانیانې ورکوو تر څو نورو ته لاره هواره
شي. په تیرو انتخاباتو کې د خلکو ګډون، د خویندو ګډون، د روغتیا هم پراخو، د ټولو ناهیلیو سره چې تاسو لیدل او غږ پورته کوو، دغه بهیر ناهیلي ډېر کړی که نه خوشبیني ډېر کړی د افغانستان راتلونکي ته؟ ځکه چې دلته صحیح د ستونزې به وي، خو خلکو بیا هم باور وکړ، راووتل چې خپل استازي وټاکي. کې تاسو دی ولیدون کې په اسلام د وظیفه او چې بل اخر اجرا کړی کوم برخلیک سره مخ شوی
د ټاکنو مثبت نقطه د خلکو ګډون و د خدو ګډون و تر ډیره پورې د امنیتی ځواکونو زحمت استل و چې دوی په ټاکنو کې یعنی په تیرو ټاکنو کې موږ د ډیرو بدو حادثو انتظار ایسته خو له بعده مرغه چې ډېرې وړې حادثې وسولې خو هغه لوی حادثې چې موږ ورته انتظار واسې ونسول دا موږ د دوی منندویو او خدای د دوی تل موږ ته ژوندي لري تر څو همداسې خپلې هڅې وکړي د خلکو ګډون موږ ډېر هیله مند کړلو افغانستان کې ښځو ته حتی تاسو مخکې هم یادونه وکړه د ډېرو وړو حقونو اجازه نه ورکول کېږي خو دلته ښځو په ډېرو زحمتو ګډون وکړ په ټاکنو کې د نوماندې په حیث حتی موږ په ځینو ولایتونو کې زه د بادغیس مثال درکولی سم چې موږ یو قرباني درلوده یو مېرمن ظاهره نه داسې وښودل چې هلته یوه ترافیکي حادثه سوې وه خو داسې نه وه هغې ته سوی قصد وه ډېری ښځې شاید منصرفې سوې وي له ټاکنو له نمانتوب څخه او له ګډون څخه خو ډېری ښځې نورې اوس هم قرباني ورکوي دوی له ډېرو بدو ورځو سره مخامخ دي هر ورځ به کله چې له موږ سره په اړیکه کېدل د دوی په قانوني لحاظ هم دوی ستونزې درلودې ځکه قانون هم د ښځو په مورد کې ستونزې لري هغه کسان چې ځان نماندوي باید دوی استعفا ورکړي زموږ مېرمنې که پخوانۍ دنده لري په ډېره سختۍ دا دنده ترلاسه کړي بیا که استعفا ورکړي د کامیابېدو فیصدي هم کموي دوی بیا هم له ستونزو سره مخامخ دي هغه مقدار پیسې چې دوی د ضمانت په توګه کمیسیونونو ته ورکوي د ډېرو فعالو ښځو لپاره د دغه مقدار پیسو ورکونه هم سخت کار ده په ټوله کې ښځو سره ډېرې ستونزې وي او موږ د ډېرو جدي ستونزو شاهدانو خو دوی ډېره کلکه ملا تړلې ده او انشاءالله چې له دغو ستونزو سره به دوی مقابله کوي او بریالی برسي
مننه درنو اوردونکو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ بیان د نن د مخکې ښځې په خپرونه کې را سره ده چې تاسو د هغې په فعالیتونو باندې آشنا کوو او غواړئ تاسو ورسره آشنا شئ او ورسره مخامخ خبرې وکړئ نو د همدې لپاره یوه یادونه لازمي ده چې کولی شئ په خپرونه کوم را سره ګډون وکړي لکه په پیل کې مهم چوول شمیرې تاسو مخکې هم لري یو ځل بیا درته بیانوم 0995 45 او 0225 225 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي تر دې د مزه مطمئن يم چې تاسو د هغې د ژوند پاړه باندې چې څه واورېدل ورسره آشنا شوي نو تخنیکي همکار اشاره کوي چې اردن کوم را سره شته ما شمیره بیان کړې ده یا لاغې مخکې منتظر پاتې شوی دی تاسو را سره خبرونه کې ستړي مشي
بلی السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي کوم ځای تر سره اړیکه نیولې
مننه جمعه خان همدرد يم له زابل ولایت کلات خاط څخه تاسو سره اړیکه مې یو ځانګړی سلام خورجان ته او یو سلام تاسو ورته چې ټول اوریدونکو
ډیر زیات مننه همدرد ضرور مهرباني
مننه دومره زیات خوشاله سم واکه هم چې د دې کروڑ واکه هم چې د ستایلو ور دي واکه هم چې ډیر علي زلې کړی دی او سره لډیرو سره ځان تر دغه حد رسول زه بیا هم فخر ته کوم افتخار ته کوم چې دا خویندې او نور د شیخ خویندې د تاسو ویچې نه له دغه هر څه سره باید له هر څه مزاحمت سره باید خپل ځای ته ورسېږي خو په یو خبره ډیر خوشاله سم لکه څنګه چې دې خپل چې ما دې انتخابات کوم سیم کې یعنی ډیر سنجو ودلې واکه هم کړې چې موږ فکر ته کو انتخابات کوم سیم په تیر پرتلو په سره کړه چې انتخابات وسول یعنی باور دی وسه چې په زابل کې عام په هر ولایت کې ټول سره پریشان دي او ټول سره خپل انتخابات ډیر ګډوډ وکړل واکین خبر ده او بل د دې څخه یو دوه پښتنې دي اول پښتنې دا ده چې د دې هغه ارمان دی راته وایي چې څه ارمان لري خدای دې ورته فرکه خدای دې ورته ورسري او دوهمه مثلا د خوینې ته څه پیغام ده مثلا د درس یا د نور تعلیم په برخه کې چې باید څه وکړي نور ډیر خوشاله مې دي
ډیره زیاته مننه روغتیا هم په داسې یو سختو حالاتو کې د افغانستان د انتخاباتو څخه څار خلکو ته معلومات ورسول په وخت غږ پورته کول چې هغه له چیلنجونو خالي کار نه دی دا سخته وظیفه ده چې دوی ورته غاړه ایښې ده او دا د دې لپاره چې افغانانو ته یې په وخت معلومات ورسولي وي او د هغو پیښو څخه چې تیریږي لکه مخکې یادونه وکړه هغه لږ تر لږه دوی ته ورسولي وي او بالاخره دلته یو ښه قضاوت موجود وي ډیره زیاته مننه همدرد صاحب له زابل نه مرا سره اړیکه نیولې وه بله اردن تو ورګرزو دا وخت سره سره په خبرونه کې ستړي مشه
سلام علیکم زدران
صاحب سلام ډیر مننه ځان معرفي کوي ورو راو لاغه ورست خبرونه
تا فرجانی ته سلامونه نیکی هلی احترامات وایو
وعلیکم السلام
اکمل د پکتیا ته خبره
پکتیا نه بخیر راغله اکمل صاحب
مننه یو تو خبر پښتنې به دي شخصي په اړه پښتنو کې واه به دي ته په اړه پښتنو کوم
مهرباني مختل چې دغه کارونو سره تاسو الله ډیر آشنا شي وي نو ممانعت بنې وي مهرباني
بلې آشنا شي یو خو ځوان مشخصي ځوان پاره چې هون لري او په دور کې دې څومره دې پانتون په نفره دور کې غرزري کړی دا کنه اولا دې ټیپا په برخه کې پښتنه کوم چې د ولسی جرګې انتخابات شو د سخت سره مخامخ وخند او په دې اړه دې ولې تصمیم نه نیول او د دې حل لارې نه راوستل تر څو هیوادونو ته چې موږ وګورو انتخابات په یو ونی بل ونی چې د نتایج پایلې راوځي او دې اړه نه تاسو د دوی کوم اقدام نه کول ولې
او زواب خپلم در کې مخکې یو یادونه وکړه اقدام به همدا وي چې غږ پورته کړي نور شاید هم له دې وړاندې ډېر اجرایوي صلاحیت ونه لري ځکه د څار د بنسټونو په توګه دوی یوازې څار کولی شي په هر صورت باندې مننه ځوابونه به درته درکړي په وخت سره تاسو د راډیو له لارې زموږ خپرونه اورئ بل اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو را سره د مخکې ښځې ونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو څخه اورئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام رور ځان معرفي کوي
غزنیوالم له خوشال خان نه اړیکه نیولې
نو مچو
غزنیوال له خوشال خان
غزنیوال د زیات خیر اغلی خیر اوس خدای مرا ولا مهرباني
خیر شنو د ملمنه نه دغه پښتنه د سي د انتخاباته کې کوم خلک ناکام شوی دي دغه ټول د سي یوې دال لري چې هر څوک ناکام شي د اواز د تکلیف سوی ده نو تاسو په دې کې څه نظر لري ک مقدس فکر کوي چې دا کابل چاته سو نفر خو ټول نشي کامیاب دي خو دا چاته سو نفر ټول وایي چې درغلی سوي دا او تکلیف سوي دا نو دې چې خوشاله ول له پاره تاسو کاش کې څوش په دغه دې ټول تویل وایي چې ټول کامیاب یاست
لکه په پیل کې چې وو غسنیوال سب چار چنه و دې پښتنه کول وایي کامیاب یم دومره راي مې وړي امغه ستو وایي دوام یې کړای وایي
الله اوس ټول وایي چې دغه کدای شي چې دوه راي نه یم وړي د خپل کور راي دین نه یم وړي خدای وایي چې ولا تکلیف سوي دا او د مارای دی دی نو دی په دغه لږ څه نظر لري دا
څنګه بالکل د انتخابات مخام هم د سې وڅ باندې 2000 کاندیدان چې ټول افغانستان څخه غو یار یو تقریبا ځان کامیاب کړو هم ورستا یوازې 2500 کسان 250 نفر باید هم ولسی جرګې ته لار پیدا کړي و نو دا پروسه تر دې د مسنګ تللی دا وړاندې به مروا امینی درته جواب درکوي خیر وسه سوړی کنه بل اوردونکو ته وخت ورکو دا وخت تاسو را سره ستړي مشه مهرباني غږ دې اورو او اړیکه در سره وصل ده
او زادران صاحب فاست او درنې ملمنې ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او سلام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
وعليكم السلام مهرباني
اهلا لطاب یو د خپل پخیر می خوش خار نه اړیکه نیولې را
بخیر الله خوښنه
ټوله کې ز د درنې خورته ډېر ډېر احترامات وړاندې کوم او بیا ویاله مو فخر کوم چې مونږ داسې خوندې لرو چې په داسې واټولنه کې تاسو شاهد دي د چې مونږ یو نسل پورې په واټولنه کې پیدا شوې داسې ټولنه کې تولد شوې ده او بیا مطلب را لوي شوې ده په جګړو کې چې هغه سر تر پایا دي جګړې هغه انجام او پای نه مولمې دي څنګه دا داسې ټولنه کې مونږ لرو شوې یو داسې ټولنه شهید روزانه د 14 وغو نو بیا مونږ داسې خوندې لرو مختخي او اتلې خوندې لرو چې هغه تر دې ځای نه رسولې دي سره د ډیرو ستونزو مشکلاتو به داخلي نه وي چې دې تر دې ځای رسیدي نو زما ډیر ویاړم او فخر ور باندې کوم دا چې انتخابات د دیموکراسي یو اصل دی او په داسې واټولنه کې موږ کو تاسو پر مختلفو ټولنو ته وګورو نو په هیڅ ډیر په آرام او فضا باندې انتخابات ترسره کیږي نو داسې واټولنه چې هغه کې حتی حد تعلیم زمينه نه یو مسایره حتی نارینه او ته په داسې 13 ورځې ما په یو راپور کې اوریدل چې په پکتیکا ولسوالۍ کې برمن ولسوالۍ کې حتی په د افغانستان په خاوره داخل دي خخ د نن په خاوره کې په پاکستاني نصاب باندې نو چې موږ نارینه او تماشومان او تعلیم زمينه نه یو مسایره نو خځو ته واتمن ستونزې مشکلات وي نو موږ ویاړو او زما پښتنه هم دغه ده چې تاسو په دې انتخابات تر اوسه پورې تر دې ځایه رسېدلې پر اساس چې تاسو غواړئ چې داسې یا د پارلمان د فرار یا ریاستي جمهوریت د فرار د نن ونه موي
خیر اوسې اول خو چې خبرونه مو اوریدلې ده د دې زمونږ د ملمنې ستاینه مو کړه او بیا پښتنه مو تر کړې ډېر من نه افتاب چې د خوست ولایت نه سره په اړیکه کې وو نظر یې هم خبر شو او پښتنه مو هم وخت سي ورسته اردن کوم د خبرونه په دې لړ کې اخلو در نور دن کور سي اوسل بیا درګرزو او ټول خدای چې نن ساسو اړیکه ډېر صفه دي غږ مخاوریدل کې او مننه چې د خبرونه سره لیوالتي لري او را سره یې اوري نو تاسو را سره یې ستړي مشه کاری کوم وصل وی خبرې وکړې سسوړی کوم وصل ده لطفا ازادي راديو
ته سلام نه اونې کې نه تاسو ته تاسو منیت وعليكم السلام زه از خپل ځانه د کندهار فلسفه فایل کوم
ډیر زیات خیر راغله مننه چې خبرونه اورئ هیڅ نظر یا پوښتنه مو اخلو
پوښتنه مې دغه د افغانستان دا چې وزرول شي د خوارم په داسې سخت حالاتو کې راوځي د مخالفینو د خوا ګوتڅندنه ورته کیږي دا باور چې خپل رائے استعمال کی منګر بیسو په دارا کې داسې درغلي وشي یا څوک په څو خرڅ کی یا هغه رائے ځای کې وته خراب واز نه یا دتی پرې کې چې په دې پرې کې چې هغه ځنه ور پرې کې لیکن دوی به په داسې سخت شرایطو کې ځو وته حاضر کې دوی په اکی
مننه چې ازادي رادیو اوري
له نظرونو نه مننه چې خبرونه کې ماډی کې را سره ونیولې مرو امینی وخت کبیا وردونکو ته بیا ورګرځو خو پټول کې دوی ستاسو فعالیتونه په خورا زیات اندازه وستایل خوشاله وو او داسې ښکارېده چې لړوړان دي ستاسو سره آشنا دي لکه زموږ مخکې حمایت ونه کړ د نور خبرونو یا د نور رسنیو لاره چې تاسو تل غږیدلې او په وخت مخبل دریځ اعلان کړی دی ځینې پښتنې شخصي وي ځینې ستاسو کار په اړه وي ځینې د انتخاباتو په اړه باندې وي کلنډي جواب شي چې به نور ته مخ ورکړي
مهربان اول خو مننه کوم له ټولو ورونو څخه چې موږ سره اړیکه ونیولا او صفاتونو دغمره صفاتونو لایق هم ځان نه بولم او ستاسو ټولو ستاینه ما هڅوي چې لا زیار وبسم او لا هم کوخه وکړم تر څو تاسو ته یو سم کار وکړم بیا هم مننه کوم همدار صاحب مننه پوښتنه وکړه چې ارمان مو څه ده او پیغام مو څه ده د افغانستان د ښځو لپاره زما ارمان د افغانستان همیشګي سوله ده د دې ترڅنګ زموږ ټول هیوادوال د پارامۍ او سوکالۍ او خوشحالۍ سره ژوند وکړي او د افغانستان د هر انجلۍ د بریالیتوب شاهد
دی. افغان پښتنه کې هم د ارمان به وایي
خو زما ارمان دا ده چې د هر انجلۍ د ارمانونو د پوره کېدو او د دې د بریالیتوب شاهد اوسم. هغه وخت به زه هیڅ بل ارمان نه لرم او پیام مې هم زما ښځو ته پیامونه بیخي ډیر دي. خځې ډېرې لخپلو حقونو څخه خلکو آگاه کړلې د موږ مدني ټولنو د ښځو وزارت خو زما پیغام ورونو ته ده د هرې ښځې د بریالیتوب تر شا حتمن یو د دې پلار د دې ورور د دې خوند لاستري تر څو دوی مرسته ونه کړي تاسو باور وکړئ هیڅ ښځه بریالۍ کېدای نه سي. هر څومره کې زیاره مو بسي کوښښ هم وکړي زما غوښتنه له ورونو څخه هم دا ده چې دوی دې مرسته وکړي لخپلو خویندو سره لخپلو میرمنو سره لخپلو میندو سره هر هغه میرمن
چې تاسو سره چپا کړو سړی بیا وایي چې د هر بریالۍ لی سړی تر شا دی میرمن لاس وی دی زکه چې کپ خایس کوم فکر وشي دا غیر لاس وی چې په واخور ته
کار دی
بالکل او تاسو خموز دې شارو کړه مهرباني
او د دې ترڅنګ اوس تاسو کې دی وادي میرمن مثال ورکړي هغه ته د مکتب اجازه ورنکړي ورور یا پلار یا غو څنګه بریالي سي څنګه بلاره پیدا کړي یعنی په ټوله کې زموږونه هم مسولیت لري د ښځو په لا بریالیتوب کې وروسته لږ نه حکمل صاحب لمانه پوښتنه وکړه چې خوان لري او کنه زه تر اوسه یوازې 22 کال عمر لرم او واده مې نه ده کړی لدې کمرغه بل موضوع چې وی غیر حاضرې دې کړې دا وکنه مخکې لدې چې ویان دا ما هیڅ غیر حاضرې نه کړله او ډیره متحده او خپل درس ده خو له بعد مرغه کله چې وایان د سومه یا لنیک مرغه وایم زه نه پوهیږم رسنۍ او بازله د شپې ټایم نه هم غوښته ما ولته ما تعهد کړی و چې په خبرونو کې به ګډون کوم او خلک به لدی څخه به خبر کوم په ټاکنو کې څه تیریږي نو ځینې غیر حاضریان را نسوي دي خو استادانو ما سره ډیر مرسته کړې لغونه هم مننه کوم
دا مسولیت چې تاسو مخته وړئ خیر
دقیقا هم داسې ده او دوی ویلي چې ته پیډي په ټاکنو کې ستونزې شته او ولته خلک له فساد او تقلب سره مخامخ ووالي بوده هلارې ورنکړلې مخکې د ټاکنو لورځ څخه چې اته وشتم او نه وشتم د میزان هم موږ ډېرې طرحې کمیسیونونو لپاره درلودې له بعد موږ هغه عملی نکړي وروسته لغنه هر ستونزه به چې موږ درلوده له کمیسیون سره مو شریکه ولا له هلارې سره یعنی هر انتقاد چې نن موږ کوو هغه ته وتره موږ درلوده خو دا چې نه دا اوریدل سوی د بیل موسوده غزنیوال صاحب مانه پوښتنه وکړه په ټاکنو کې کوم خلک چې ناکام سوي دي او غټول اعتراض لري او موږ ولې لار نه پیدا کړي موږ تقریبا 2015 پیته نوماندان درلودل په ولسی جرګې په ټاکنو کې، او دوی ټول د دې غوښتونکو چې باید لاره پیدا کړي، خو موږ یوازې د 2500 کسانو حق هلته درلود.
2500 باید ناکام وای
دقیقا. نو د دوی کامیابیدل ستونزمن کار و د کمیسیون لپاره، خو دلته د نوماندانو د اعتراض مسله نه ده.
نو دلته هغه مسله ده چې په نورو هیوادونو کې نه کامیاب او تابع مبارکي ورکوي کنه، یو اعتراف موجود وي، دلته ډیره سختۍ سره دا اعتراف کیږي،
ځکه دلته په واقعي ډول او په حقيقي شکل چلاره نه ده پیدا کړې چې هغه ته بیا نور خلک مبارکي وایي چې تا تر شا دومره خلک ولاړ دي.
موږ اوسلې هغه ظرفیت کمزوری ده،
ظرفیت مو کمزوری ده، همدا چې په افغانستان کې فساد بيخي ډېر و. ما مخکې هم یادونه وکړه چې
باور نه لرو،
او باور نه لرو چې چا دې په واقعي ډول لاره پیدا کړې. آفتاب صاحب نه مننه، او په راتلونکي غواړي چې ځان نوماند کې یو کنه، زه به هغه وخت ځان نوماندوم چې افغانستان کې فساد نور لار ونه لري، ځکه نه ما سره زر او نه هم زور شته. نو حتما که ځان نوماند هم کړم، زه چیرته نه
رسیدم
جمهوری ریاست هم ولسی جرګې ټاکنو لپاره، خو زه به هغه وخت ځان نوماندوم چې د افغانستان ټاکنې یو بل مخ وښيي خپل، او په هغې حقیقي ډول باندې خلک لاره پیدا کړي. لکه نه خار څخه مو چې هغه ورور اړیکې نیولې، ولې بده مرغه ما د دوی نوم سم وانه ورېده، درغلي په رایو کې وسولې ولې وسوي، او د ستونزې ولې وي. تر ډېره حده پورې د افغانستان خلک هم مسؤلیت لري، کله به چې خلکو غږ پورته کړ چې زموږ رایې خرڅول سوي دي، نو ما ته په پوښتنه جوړېده چې دا رایې چا اخیستې دي. موږ خپل رایې خپله خرڅه کړې ده، موږ خپله تقلب ته زمینه برابره کړې، که موږ د کمیسیون کارکوونکي هم یو، بلخره یو افغان یو، که موږ په کمیشنر هم یو، رهبری کې هم یو، د شکایتو کمیسیون کې هم یو، یو عادي فرد هم یو، موږ هم مسؤلیت لرو. کله چې موږ خپل وجدان ته خپل ایمان ته ځواب ورنه کړو، هیڅ سم نه سمیږي. راځئ له خپل ځان څخه شروع کړو، بیا دې ته حاضر نه سو چې خپل رایې په څو افغانیو یا هم په څو ډالرو باندې خرڅ کړو، هغه وخت افغانستان کې هر څه سمیږي.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسې. نور اردوونکو ته هم ورګرځو، خو لاغې مخکې یوه لنډه دمه چې هغه زموږ د خپرونې په اړه باندې تاسو ته دغه اورو سره.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
او د دې خبرونې په دوام نن د مروې امینی د ژوند او فعالیتونو سره تر دې د ماشنا شوې وړاندې هم څو دقیقې لرو. په خبرونه کې به را سره وي هغه د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا او بیان ده، چې تر ډېره په انتخاباتي موضوعګانو باندې کار کوي، او تر دې دمه تاسو هم ورسره آشنا شوې. اوریدونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت راسره تاسو راسره ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه داړي کنی ولې؟
زه لطفنا لونګ له کوزه خبر کوم د لغمان ولې څخه. په لومړي قدم کې تاسو ته سلام، او بیا ګران ملمنی ته سلامونه نیکې لري، احترام کړم.
وعلیکم السلام. خیر راغله.
خیر شکر. په واقعیت سره د ملمنی دا زده کړې او د دې هڅې د کوششونو د ستاینې وړ دي. په پښتنه ټوله لکه نو دې څنګه زه دوه پښتنه لرم، یو پښتنه نه غواړم صدا خو د قضا او سرنوالي د څنګه نه فارغ ده. اله رسنۍ سره ولې مینه لري، او دا غواړي چې د رسنۍ له لارې خلکو ته کومه شي
او کار چې کوم دی هغه بیا په حقونو دی. نو دومره به زه ته وایم کومه برخه چې لوسته ده هغې باندې به دا لا ډېر زیات واقفیت لري چې ښه کولی شي نظر څرګند کړي. خیر پوښتنه دی که نیمګړی هم و موږ واخیسته، فکر کوم امین هم داسې ده که نه. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو، تاسو راسره دا وخت ستړي مشي. اړیکه در سره وصل خبرې کوي. وعلیکم السلام.
او بخنه غوړم زه صفیه صدیقی مو اړه مامي نه سره خبرې وکړم.
مهرباني صفیه صدیقی، هم زمونږ په خبرونه کې و، ملمنه و، او کاندیدو په انتخاباتو کې نو ستاسو نظر او نند مخکې خزي خبرونه د امید چې تر ډیره په انتخاباتي موضوعاتو نیو. مهرباني.
السلام علیکم. اول تاسو ته او جناب جوګران صاحب، او بیا هم خوږی امینی سته. نن می ټول اورسته صادفان امینی اوریدلې ده، او خپل همکارانو ته من ځول کل چې افغان ډيري خزي مختخې دي، خو ځني وکان مختخې دي چې یو مګی دي. ډيره
مننه قربان
نو کوم مبارک وایم. ډيره زیاته مننه. په داسې زه خپل د کابل پانتون د حقوق او سیاسي پانتون په هلي نه فارغ شوم. د دې لپاره چې زه او ته دغه تړاو هم سره دوهمه موضوع دا ده چې ستاسو روڼتیا ستاسو خبرې د نن نه چې ټوله ورځ ما واورېدې ویاړم چې افغانستان داسې ښځې هم لري چې هغوی یوه ډېره پراخه مبارزه شروع کړې ده. تاسو مخکې لطف وکړ زدران صاحب هم دا خبره وکړه یعنی 2000 کسان په ټول افغانستان کې اته سو شپږ کسان په کابل کې دوی په دې باندې پیدل چې مبارزه کوي مبارزه کوي مګر داسې نه چې رایه خرڅه شي مګر داسې نه چې خلکو باید بورد ور باندې وکړي مګر داسې نه چې باید یې باندې کېښودل شي. د رادیو د لارې نه وایم یوې ښځې ته چې معلومه ده هغې ته مې ټلیفون وکړم او ورته ویلې زه غواړم ته ما سره په نظارت کې برخه واخلې. ما ته ویلې چې صدیقي صاحب څور ما ورته ویل خورجانې پیسې خو نه لرم که پیسې مې درلودلې نو کمیشن کې مې دغه اخیسته رایې مې اخیسته. ما ته ویلې بیا هم راته وایي ما ورته ویل نه ته غواړې ما سره نظارت کې ویلې نه زه حبیب الله ازادي سره کوم نه مې درته اخلمه ویلې چې هغه دومره پیسې راته راکړي. یعنې ما خجالت هم دا بایو بورد یعنی اول درې ځلې پیسې یا څلور ځلې ورکړل شوې دي. اول خلکو ته ورکړل شوې دوهم
دا فردی مسولیت باندې دلته وغږېدو مروې امینی خپل د خلکو هغه رول ته اشاره وکړه د دې مسولیت ته
په دې باندې د چیزو وکړنه افتخار کوم په دې باندې مې خو چې څنګه د مروې دوه برابر ده چې مروې نام خدا دومره بریالي ده خدای دې د افغانستان د ټولو دستورګو د بد حالاتو د دې دا کوم خبرې چې نن په دې وطن کې کیږي د ټولو نه خدای وساتي او خدای دې تاسو ته ورځ راشي چې ته جمهور رئیس او څه او زه د شکر کوم د هر چا لور چې په پلار مور دی ورته تبریکی ورته وایم چې تاسو باندې لور
لري ډیر خوند کوي کله چې تاسو په کارونو باندې یو څوک وی چې هغه تاسو دومره له نږدې څاري چې بل اخر هغه مجبوریږي خبرونه ته اړیکه ونیسي او تاسو ته نه
وکړي چې نن مو فرصت برابر کړ زه دومره خوشاله سم او د خوشاله احساس مې زه نسم کولای خپل اوریدونکو ته ورسوم. الکوزی صاحب مانا پوښتنه وکړه چې نو قضا او سرنولي چې وایي ولې د رسنیو سره مینه ده. زه هغو ټولو کسانو ته چې دوی ژورنالیزم لوستی ډیر احترام لرم. دوی په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې دا کار کوي خو زه فکر کوم یوه ښه حقوق پوهه کولی سي یوه ښه ژورنالیسته موسي خو یوه ښه ژورنالیسته بیا نسي کولی یوه ښه حقوق پوهه موسي. ما غوښتلې دوه کاره همزمان کنټرول کړم او په دې کې زما د کورنۍ مشوره هم وه چې په لومړی کې ما غوښته رسنیو کې هم کار وکم خو حقوقو سره مې هم مینه درلوده. د مشوره د دوی وه نو ځکه غواړم په دوو برخو کې کار وکم د افغانستان خلکو لپاره.
او تاسو ورتیا لري چې دا مثابته کړه
ډیره مننه ستران صاحب. صفیه صدیقی خو خپل یو مخکخه ښځه ده او زه په دوی ویاړم. ډیره مننه کوم له دوی څخه دومره د خوشاله احساس ما ته راکړه چې هیڅ بیانولی هم نسم. ما ته دقیقا تاسو غوندې ښځې یوه ښه الګو یاست. یو مخکې هم یادونه وکړه چې دوی لاره هواره کړې تر څو موږ کار وکړو او بیا هم ډیره زیاته مننه ترې کوم. دوی ډیره زما ستاینه وکړله او هر څومره چې د دوی په اړه وایم ماته کمه ده خو له بده مرغه وروسته لګنه چې ورور مو اړیکه ونیوله موږ د دوی سوال ونه
په داسې حال کې چې صفیه صدیقی خپله د خورا زیات ستاینه ورده روغتیا هم څوک چې په داسې یو موقف کې وي چې هغه په هره برخه کې فعال وي خدمت یې کړی وي د ولس په منځ کې وي هغه ستاسو ستاینه کوي د روغتیا هم د خوشحالۍ وخت وي. نو که ستاسو په نورو فعالیتونو وغږېږو د دوی تر څنګ چې هلته دنده ترسره کوي زده کړې دي نوي نوي بشپړې کړې دي لا څه پلان لري ورسره؟
د ماسترۍ پلان لرم خو وروسته له دې چې زموږ ولسمشر وټاکل سه د ولسي جرګې ټاکنې ټول اخلاص سولې ځکه که بیا لکه د مخکینی ورور نه چې ما نه پوښتنه وکړه غیر حاضري که وکړم
بیا
نو ماسترۍ کې غیر حاضري نو ناممکنه خبره ده. نو ځکه تصمیم لرم چې یو ورده ټاکنې ترسره کړو بیا وروسته له غنه به مې خپلو درسو ته بیا هم ادامه ورکوم. ډېر لوی پلانونه لرم او چې غواړم هغو ټولو ته ورسېږم
انشاءالله.
غواړم له همدا ویاړ باید سم خپلې کورنۍ ته مې کورنۍ مې ما سره ډېر زیات زحمت ایستلی او د ټولو زحماتو نتیجه به انشاءالله ورښیم او زیار به ورته.
د دې تر څنګ چې تاسو د کوره بیرون کار کوئ په کور کې هم بوخت وئ د دوی سره؟
کله چې زه نوې له مکتب څخه فارغه سوی وم بیا نو ډیر ښه د کور کار مې هم زده کړی و، ډیر ښه مور سره ښه مرسته مې هم کوله. او زموږ لویه خوشبختي دا ده چې موږ یوازې څلور کسان یو کور کې، زما پلار ده، زما مور، زما خور ده، له بده مرغه زه ورور نه لرم، او بس موږ ډیر کم یو، نو ځکه کار مو هم ډیر کم ده. خو بیا هم مرسته مې کوله له خپلې کورنۍ سره. اوس چې مصروفه یم، زه تقریبا د شپې 8 بجې کور ته رسیږم، او هغه وخت چې ورسیږم ټول کارونه ختم وي. بس په دې برخه کې هم له خپلې مور څخه مې ډېره مننه کوم. هغه اوس هم لکه یو وړکی ماشوم ما سره مرسته کوي په ټولو برخو کې، تر څو زه مې خپل درس او خپل کار ته ورسیږم.
ویل چې څلور نفر یې ورسره مو د یادونه مو چلنې کمرغه، فکر کوي دا کوچنی کور یو دلیل دا وي چې تاسو ته رسیدګي وشي زده کړو برخه کې، د کار برخه کې، او تاسو په سر باندې همیشه د مهرباني لاس وي.
زما کورنۍ که موږ ډېر هم وایي، زه مطمئنه یم چې همدومره به مهربانه وه، ځکه په یو پوه کورنۍ کې زه زیږېدلې یم. زما پلار ډېره موده ازادۍ راډیو سره دلته همکار و، میرویس امینی. زما تره دلته احمد تکل ستاسو همکار ده، او له همدې کبله زه ازادۍ سره ډېره مینه لرم، او نن هم مننه کوم چې ما ته یې فرصت راکړه تر څو زه د خپلو فعالیتونو په اړه ډېره وغږېږم. نو ځکه کموالی شاید د خوشبختۍ باعث وي، یا هم کموالی د ډېرې توجه باعث سوی، په ټوله کې منندوی یم.
د کور ورواخه په قوم کې، په نږدې خپلوانو کې، دا خلک در باندې ویاړي، د هغوی راشه درشه ستاسو سره څنګه ده؟
مخکې له دې چې ویاندوم، دوی عادي تشویق کوه زما، ځکه زموږ په ټول قوم کې خلک ډېر زیار باسي تر څو یو چیرې ورسیږي. خو چې کله ویاند سم، دوی ته هم د باور وړ نه وه چې په دې سن کې دا څنګه ویاند شوې ده. نو بیا په ټولنیزو رسنیو کې ما ډېر تشویقونه له دوی څخه ولیدل. بیا کله چې زموږ کورو ته راتلل، یا به موږ ورتللو، بیا به هم دوی ډېر صفت کوه. د هرې ستاینې انشاءالله زه ځواب ورکوم، او دا چې خلک په ما حساب کوي دا به بې ځوابه نه پرېږدو.
نو تاسو خو د خپل کورنۍ ډېره زیاته ستاینه وکړه، او خلکو ستاسو ستاینه وکړه. اوس به تبن ډېرې زیاتې مېرمنې او نجونې چې تاسو اوري، هغوی به هم دا هیله او ارزو لري چې یو وخت ستاسو په شان بریالیتوبونو ته رسېدلې وي. ستاسو سره خو د کورنۍ ملاتړ و، دوی به یا کورنۍ ملاتړ نه لري، او یا به شرایط ورته نه وي برابر. بې شکه چې په ټول افغانستان کې یو ډول شرایط نه دي. که هغوی دا ډول ارزو هیله لري، نو څه ډول کولی شي لږ لګه پرمختګونو ته ورسیږي، الګ تر لګه زده کړې کړي وي؟
په افغانستان کې ټولې میرمنې استعداد لري، داسې نه ده چې یوه ډېر استعداد لري او کم استعداد لري. خو ټوله ستونزه زموږ شرایط دي، او زموږ ملاتړ د کورنیو. کله چې د ورونه موږ سره په اړیکه کې سول، یعنی چې دوی هم د بریالیتوب غوښتونکي دي، او دوی بریالیتوب خوښوي، نو له دوی څخه هیله کوم له خپلو خویندو سره دې دا مرسته وکړي. که د کورنۍ ملاتړ هم وي، په افغانستان کې د ټولنې ملاتړ ډېر سخت چې ترلاسه کړو، او تر ډېره حده پورې زموږ خویندې هم په دې کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي. زموږ خویندې باید کوښښ وکړي، زمینه داسې فراهم کړي چې نور خویندو ته هم لاره مساعده شي، او دوی زیار وباسي. تر ډېره حده پورې کله چې وښځه له کور څخه د باندې کار کوي، ډېر مسؤلیتونه هغو ته هم راجي کېږي. موږ په داسې یو سنتي ټولنه کې موږ ژوند کوو چې هلته عزت، آبرو، د دین، د اسلام، او دا ټول موضوعات باید یو میرمن په نظر کې ونیسي تر څو دې ته اجازه ورکړل شي. ځان باید ثابت کړو چې موږ کله د باندې ځو، د یوې واقعي نجلۍ په توګه، د یو مسلمان او افغاني ښځې په توګه موږ کار کوو، او دا ډاډ باید خپلې کورنۍ ته ورکړو تر څو هغو هم زړه یې ټول وسي، او موږ باندې میاړ هم وکړي. ډېره
زیاته مننه مروا امینی په خبرونه کې چې را سره وای. په دې هیله باندې چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې مو هغه سرخوږی څه کم شوی وي چې تاسو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لیدلی وو، یا تزاوري دی. او په همدې هیله باندې د خبرونه دلته سره رانغاړو. درنو اوردونکو، زموږ سره په نننۍ د مخکې خزې ونیزه خبرونه کې مروه امینی میلمنه وه، کومه چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا د فیفا د بنسټ ویانده د خبرونه ما یوسف زدران چمتو کړې وه، چې دلته پای ته رسیږي. ولې تر راتلونکو څو دقیقو د نیمې نړۍ خبرونه خپرېدو ته چمتو ده. دا سره ورځو تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه
دا نیمی نړۍ دا خبرونه په دې موضوع راڅرخي چې ولې ځینې کورنۍ په هغو ژمنو وفا نه کوي چې تر واده مخکې د رویبارۍ پر مهال نجلۍ او د هغې کورنۍ ته ورکړې وي.
هلته څه اوس څه واده سې ما نه پرېږدي درس لپاره
رښتیا ووایې دغه خلک
مختلف.
په افغانستان کې اکثرا نجونې د کورنیو د پریکړې سره سم د واده تاریخ ټاکي او کله ناکله د یوې ستونزې د هواري لپاره هڅه وشي واده ژر ترسره شي، خو په منځ کې د نجونو زده کړې او راتلونکي پلانونه ناتمام پاتې شي. دا دې لپاره چې نجلۍ او کورنۍ واده ته هو وایي، د هلک کورنۍ هڅه کوي هغوی ته تر واده وروسته د نجلۍ د زده کړو د دوام، کار کولو او سوکاله ژوند برابرولو ژمنی ورکړي. خو دا ژمنې عملي کیږي که نه؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د خلکو نظرونه او د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې رسم دا دی چې تر واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته په جرګه ورځي، ځکه په دې موده کې نه یوازې دوه کورنۍ سره یو بل پیژني، بلکې د نجلۍ او هلک د عمر، زده کړو او کسب و کار په اړه هم خبرې کیږي. خو ځینې وخت لیدل شوي چې یو شمېر رویباران د دې لپاره چې مقابل لوری د دې اړیکې ټینګولو ته راضي کړي، غواړي او له دروغو ډکې ژمنې ورکوي. افغاني ښځې وایي دا ژمنې د دې سبب شي چې نجلۍ په خپلو خیالونو کې د هیلو ماڼۍ آباده کړي، خو کله چې واده شي نو نه یوازې هغه ژمنې د خبرو تر حده پاتې وي، بلکې له خپلو هیلو هم تیرې شي او کله ناکله ورسره ناسم چلند هم وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه ستانکزی وایي کله چې واده شوه د ژورنالیزم پوهنځي د دویم کال محصله وه. د هغې په خبره هیله یې دا وه چې راتلونکي کې یوه تکړه ویانده شي، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره ده.
ته اوس څه واده سې ما نه پرېږدي درس لپاره، یعنی زموږ رسم رواج نه ده او ته میرمن څه کار وکړې بیرون کې هغه شی او شرم بولي هغوی. ځینې وخت مثلا کور کې کینم داسې ژړا راته راځي، خصوصا هغه کسان څه مثلا وینم په سکرین کې وینم هغوی کار کوي، هغه میرمن څه کار کوي.
راهله یوه بله ښځه ده چې په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. هغه په دې باور ده که د خاوند کورنۍ د زده کړو د دوام اجازه ورکړې وای نو نن به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان نه وه.
ما ته هم ویلي وو چې تر واده وروسته دې درس او زده کړو ته دوام ورکړه. موږ خپله هم غواړو چې باسواده انګور ولرو، خو چې واده شوم درس او تعلیم ته یې پرېنښودلم، بې سواده پاتې شوم. دومره زیاتې ستونزې مې وزغملې چې هېڅ پوښتنه مه کوه. اوس به مې یوه ښه وظیفه وه، ښه معاش به مې و، د اولادونو اړتیاوې به مې پوره کولی شوی، خو اوس دلته اجیره یم، معاش مې ډېر کم دی. هڅه کوم چې لور مې زده کړې وکړي او په خپل پښو ودرېږي. همدې ته خوشحاله یو.
له واده مخکې د رویبارانو دغه ژمنې یوازې د ښځو د زده کړو تر دوام او کار کولو محدودې نه پاتې کېږي، بلکې دوی کله ناکله په بېلابېلو خوږو خبرو هڅه کوي د خپلو زامنو نیمګړتیاوې، ناسم عادتونه او چلند هم پټ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله لیمه وایي د خپلې مشرې خور تر واده وروسته هر څوک چې پسې په جرګه راځي منفي ځواب ورکوي. د لیمې په خبره د خور تر واده مخکې یې که څه هم د اوهي په اړه پوښتنې او ګروېګنې کړې وې، خو تر واده وروسته معلومه شوه چې په نشه یي توکو روږدی دی.
ما پسې ډېر خاصګاران راځي، خو زه له ډاره ځوابوم. په دې پوهېږم چې شاید ځینې یې ښه وي، ځینې یې خراب وي، ځکه د ما خور کله چې ورکړله ویلې چې موږ به دا فصله واده وظیفې ته پرېږدو، تحصیل ته به ادامه ورکوي، هر څه چې غواړي په خپل زړه به یې کوي. اولې اوس چې واده ده هغه ټول غوړې غوړې خبرې چې مخکې کوله هغه له یاده وستلې دي. یو کال وروسته د واده نه دا معلوم شو چې هغه لک نه وظیفه درلوده، نه تحصیل ښه پوره و او نه دا وظیفه ته پرېښودله. له ټولو بده دا چې هغه معتاد و.
خو پوښتنه دا ده چې ولې ځینې کورنۍ د نجونو تر ودېدو وروسته په خپلو ژمنو نه درېږي. 50 کلنه ګلمکۍ چې څلور انګیندې لري وایي کله چې د رویبارۍ پر مهال کومې ژمنې کېږي ګمان دا وي چې عملي به شي، خو وروسته د وخت او شرایطو په بدلېدو سره یې پوره کول ممکن نه وي.
اوس هم چې را واده کړله زوی مې وظیفه لري، د دې ماش ته ضرورت هم نه لرو، ټول یو بل پورې خبرې کوي. اوه خو موږ مجبوره وو چې داسې مورته ویلې چې دی څه ویلې موږ منل، چې اوس خلک ټول په موږ پورې خبرې وکړو هغه به کوي او که نه موږ دا لوړه نه شو.
له بلې خوا به هر میشته مدني فعاله ماریا حسین حبیبي وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو هره ښځه تعلیم او کار ته ضرورت لري، تر څو د ټولنې تر نیمایي زیات نفوس باسواده او په خپلو پښو ولاړ واوسي.
زه دا منم چې په افغانستان کې عموما خلک په دې مفکورې دي چې نفقه د نارینګانو په غاړه ده، خو زه بیا هم د ښځې کار کول ډېر لازمه ګڼم، ډېر ضرور ګڼم. هغه یو له اقتصاد له لحاظه او بل مملکت یا اجتماع د مخکې تګ لپاره. یو تحصیل داده چې تعداد ډاکترانو کم ده په مملکت کې، تعداد معلمانو کم ده، ضرورت زیات ده. ښځې په کار دي، سه وکیلانې سي، ډاکترانې سي، معلمانې سي. څه د یو لحاظه یو مثال چې نورو ښځو ته، او د بل لحاظه جامې کې هم ضرورت ته ده. مثال یو ښځه اوسي کولی سي، یو ښځه چې خلاص یو د خپل مشکل حل کړي، او دې ته مجبوره نه سي چې یو نارینه چې خلاص سي.
هغه نجونې چې په یو امید د خاوند کور ته ځي او هلته مجبوریږي چې د خپلو هیلو څخه تیر شي او له ناسم چلند سره مخ شي، له روحي او رواني اړخه څومره ځورول کیږي. پاره یې ارواپو ډاکټر جمشید رساوایی
مثلا ځي چې تاسو جلی را که یغه وای د درس وخت دی، تاسو تشویش مکوئ، مونږ ور باندې به درس وایو، پانتون به وایو، مونږ خپلم با سوادم گرغارو. پا مجرد واده شو اکتور شان ور بندی قطع کیگی، پا اول که دا جلی افسرده کی، وز دا مور افسرده شو، دا دا ماشمان پول خراب کور که همیشه جگر، تا سو یو چاکی یو توقع پیدا کوایی، غلط امید بکی ژوندی کاو دا ډیر غلط خبرې.
اسلام او شریعت د هغو کسانو په اړه چې په ژمنو وفا نه کوي او یا د مقابل لوري باور خپلولو لپاره دروغ وایي څه ویلي دي. په اړه یې د اسلامي چارو کارپو قاری برکت الله سلیم وایي،
کله چې واده وکړی شي بیا په خپل لفظ او قول باندې وفا ونه کړي، نو دا خلاف ته دی حدیث ګرځي چې الکریم اذا وعد وفا. بهترین کرم او بهترین امانت هغه څه دی چې څوک د چا سره څه واده وکړي او هغه بیا سرته ورسوي. یعنی خدا ته چې دغه ټول کړوړه مخکې د مخکې نه سره حل کړي.
د ښځو او بشري حقونو مدافع بنسټونو د عامو خلکو د ذهنیتونو بدلولو او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د ارزښت په اړه څه کار کړی دی؟ په اړه د ښځو چارو وزارت معینې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل،
د مور د عامه پوهاوي پروګرامونه زیاتره هغو کسانو ته دي چې دوی کم سواده یا بې سواده دي، لرې سیمو کې دي. مګر هغه څوک چې هغه ښځې، هغه نجونې چې تحصیل کړي دي او هغه نارینه چې تحصیل کړي دي، ضرور ده چې دغه خاص قوانین او قطعنامې او کنوانسیونونه چې د ښځو د حمایت لپاره دي، ملي او بین المللي ده، باید مطالعه کړي، ځان ته خبر کړي.
داسې کسان هم شته چې دودونه او محدودیتونه یوې خواته پرېښي او د خپلو مېرمنو د تعلیم او کار حق ته ژمن پاتې شوي دي. په همدې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد حشمت الله د خپل کور کیسه راته کوي.
په لسم سم کې واچې واده وکړه، بل دغه نه یو کال نور مکتب ته د لسم اخلاص کې، بعد د لسم ما مور او پلار دغه اجازه نه ورکوله چې وای مونږ نن ګور بعد لاړ نه شي پوهنتون ته. کانکور ته کامیاب شول، دولتي پوهنتون ته یو کال درسونه لري، یو کال بعد ډېر مشکل ما خپل مور پلار ته قناعت ورکړم، دغه څه په بنا دغه مشکل بعد د درس د ما ورکړم.
د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 15مه ماده کې راغلی، هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسي حق او په قوانینو کې د نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې مانی شي، له احوالو سره سم په قصیر بند چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
راځي واورو چې خلک ورسته له واده د ښځو د کار او تعلیم او پاروی باری کې د دروغ ژمنو په اړه څه نظر لري.
په هر شرایط کې باید انسان، هر انسان چې باید زده کړه وکړي، تحصیل وکړي، په چوکاټ د اسلامي کې، په خاطر دې چې یو سیاسره کوي سي چې خپل ماشومان ته کنارینه بهاري خپل ماشومان ته یو شی ور وکړي.
زه د لغمان د ولایت نه یم. په دې دوستی کې ډېر شخړه راځي. نه خدا دا چې دی اول نه زوی ماری پیږي، که یې ماری پیږي بعد یې ماری پیږي، چې یو سړی مسلمان په خپل کار باندې پوه شي. پر دې مثال د جلۍ حیات ته باید وګوري، خپله حیات هم تباه نه کړي، د جلۍ حیات هم تباه نه کړي، ولې چې ښځه او نر مساوي حقوق لري.
افغانستان لوست خزو او پکاری زواکی د خزو حضور ته زیات اړتیا لري، خو کچری خزی تر واده ورسته زدکړې پنیمایي کې پرېږ دی او کار و نکړي، ځان او ټولنې ته باید تاوان څه وي. او کچری په جبري توګه خزی له کار او تعلیم څخه راوګرځول شي، په ګډ ژوند به یې اغېزې کمې وي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د عدالت موسسې له مشرې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اخلی ناصری ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په دې وخت کې ګوګ چې ښځو ته تر واده وروسته د تحصیل او کار اجازه ورنه کړل شي، ټولنې او خلکو ته څومره تاوان رسولی شي؟
ډیره زیاته منفی او مستقیمه ضربه او رسولی هم ده. په زیاتره مواردو کې که موږ د ښځینه و د باسواده او تعلیمي یافته او د ښو تحصیلاتو ښځینه لرو، دلیل هم دا ده. نو دې لپاره په ډیرو مواردو کې هغه ښځینه حتی چې کار کوي په دولتي ادارو کې، هغوی نسی کولی هغه مراحل د ترقی طی کړي، نسی کولی لوړو پوزیشنو ته ورسي.
که چیرې ښځې له خپلو هیلو لرې پاتې شي، په جبري توګه دا خبره پرې ومنل شي چې دوی باید زده کړې ونه کړي، کار کولو ته د باندې ونه وځي، د دوی په ګډ ژوند هم اغیزې لري که نه؟
کله چې کورنۍ له دې حقایقو نه خبرې شي چې هغه څه چې په د خاصګاري په وخت کې ویل شوي وو هغه ټول دروغ دي، نو شخړې نورې هم ډېرې سي. هغه رابطه چې باید جوړه سي د خاوند سره او د خاوند د فامیل سره، هغه نور هم سي خرابه سي. او په داسې مواردو کې چې هغه بیا طلاق هم نه سي اخیستی، چون ټولنه یې ښه نه مني، یا شرم ده یا پیغور ورکول کېږي فامیلونو ته، نو هغه بې له دې چې مجبوراً خپل ژوند ته په ټولو مشکلاتو سره ادامه ورکړي، او هغه څه چې په اصطلاح لازمه وه چې د دې تمنا وه یا یو وختل چې یو ښه خوشحاله ژوند ولري، هغه لاسته نه سي راوړی. دا په خپله بیا لار مساعدۍ تاوتریخوالی ده.
په پای کې که دې ته راشو چې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شو،
په دې کې هیڅ شرم نشته که یو څوک د خپل زوی په اړه یا د خپل ورور په اړه حقیقت ووایي. ولې دا حقیقت باید له ابتدا نه د غنجلۍ فامیل ته وویل سي چې دا مشکل ده، په داسې مشکل سره موږ مواجه یو، مګر موږ تاسو ته حقیقت وایو او هیله ده چې د وخت او زمان کې به ډېر ښه تاثیرات ولري، مثبت تاثیرات ولري. دغه ستونزې چې د دروغ ویل نه وروسته پیدا کیږي، هغه نه را پیدا کیږي. اما د کورنیو د نجونو د کورنیو په عین زمان کې هم مسؤلیت ته څه تصمیم په ښه وخت کې ونیسي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. در بیا ښه وخت ولرئ.
بدہرا ورے گم جانا نظر بدل یادیں